سهار لاس بچی شوی احمد شیبر یم. السلام علیکم. دا ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونه لوی برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. بخښنه غواړم، فرهنګي ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده، ازادي رادیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د دې ساعت مهمو خبرونو ته راګرځو. د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې افغان چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. تمه ده چې ولسمشر اشرف غني نن هرات ته ولاړ شي. او په سوریه کې د ملګرو ملتو د پیښو د پلټنې کمیسیون وایي چې داعش د یزیدیانو په زرګونو ښځې ګرځولې دي. د خبرونو تفصیل. په پکتیا کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د جانخیل ولسوالۍ کې له یوول سرزو جګړې وروسته شپږ پنځوس طالبان وژلي چې په دوی کې شپاړس پاکستاني ملیشیا دي. د پکتیا د امنیت قمانداني د رسنیو مسؤول سردار ولی تبسم نن سهار له جانخیلو څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د طالبانو پوستې تصفیه شوي دي او یو شمېر پاکستاني ملیشیا ځواکونه یې ژوندي نیولي دي. طالبانو د افغان حکومت ادارت کړې ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د ناټو یو عسکر د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې د ځان وژون کې برید له امله وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه یاد شوی او هغوی د درملنې لپاره د بګرام هوایي ډګر ته انتقال شوي دي. د قرهباغ ولسوال عبدالسمی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه یو تن چې د ښځو جامې په تن وې ځانمرګې برید وکړ. د ښاغلي شریفي په وینا په دې حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. هغه امنیتي مامورین چې د کابل ښار په دروازو کې به د سکند ماشینونو په وسیله موټر تلاشي کوي سر له سبا خپل کار پیلوي. د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان هیله لري چې دا اقدامات به د کابل ښار د امنیت له شیګنې سره مرسته وکړي. د ګارنیزون سرپرست قمندان جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل
سینا
فچونه فارم دزګوره بيبي نه کوڅه ته کې تیر میشه د کمپیوټر دی وای درې څلور کسان به هغه موټر چې په کمپیوټری دستګاه کې ګوري چې مخدر مواد وسلي او چاودیدونکو مواد پکې نه وي. د سکنرونو په وسیله د کابل په دروازو کې د موټرو پلټنه د هغې امنیتي طرحې یوه برخه ده چې د ولسمشر اشرف غني له امر سره سم د کابل د امنیت لپاره جوړه شوې ده. انتقاد کوونکي په کابل ښار کې د خونړیو چاودنو له لړۍ وروسته د ښار په دروازو کې د موټرو د منظمې پلټنې نشتوالی د دې پیښو یو علت بولي. د ځینو راپورونو له مخې په ګڼ شمېر مواردو کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د کابل پر دروازو له تېرېدو وروسته د ښار په بېلابېلو برخو کې الوزول شوي دي. تمه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن هرات ته ولاړ شي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د سې شنبې د شپې د ځان وژون کې برید د قربانیانو له خپلوانو سره د غم شریکۍ لپاره هرات ته راشي. د هرات ښار په جوادیه جومات کې د سې شنبې په شپه په ځان وژون کې برید کې شپږ دېرش تنه ووژل شول او اووه شپېته نور ټپیان شول. د ملګرو ملتو یو کمیسیون وایي چې د اسلامي دولت ډله لا هم په عراق او سوریه کې یزیدي اقلیت په ډله ییزه توګه وژني او نړۍ د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډیر لږ څه کړي دي. د سوریه د پیښو د پلټنې لپاره د ملګرو ملتو کمیسیون پرون وویل هر څومره چې په راقه کې پر داعش فشار زیاتیږي هغومره دوی د یزیدیانو ښځې او نجونې غلامانې کوي او نه یې پرېږدي چې وتښتي. د عراق په شمال کې د سنجار په ښار کې د 2014 کال په اگست کې په زرګونو یزیدیان داعش ونیول چې اکثر یې لا هم تری تام دي. رقه ښار د 2015 کال په روسیو کې بیرته له یزیدیانو ونیول شو او هلته د یزیدیانو دیرش ډله ییز قبرونه وموندل شول. د ملګرو ملتو د پلټنې دغه کمیسیون وایي چې په سوریه کې د یزیدیانو پر شاوخوا 3000 نجونو او ښځو هره ورځ د داعش له لورې جنسي تیری کیږي او له هغوی سره نور زور زیاتی هم روان دی. په دوبۍ کې د نړۍ په یوې لوړې ودانۍ کې اور لګېدلی دی. د چارواکو په وینا دا ودانۍ تخلیه شوې او په پیښه کې څوک نه دي ژوبل شوي. دا په تیرو دوو کلونو کې دوهم ځل دی چې د دوبۍ په تورچ ټاور کې چې د مارینا په سیمه کې دی اور لګېږي. د دوبۍ حکومت ویلي دي چې د اطفایې څلور یونټه د دې اور د وژنې لپاره ګمارل شوي دي. اور د دې نه اویا منزله ودانۍ په نهم پوړ کې لګېدلی چې کنټرول شوی دی. او روسي خبرداري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې د واشنگتن او ماسکو اړیکې کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې او د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس غړي له دې کبله ګرم بللې دي. ښاغلی ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له روسیې سره اړیکې د پخوا په پرتله تر ټولو ټیټې او خطرناکې کچې ته رسیدلې دي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې پر روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو د لایحې له توشیح یوه ورځ وروسته وکړې. د روسیې صدراعظم دیمیتری میدویدف د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دې لایحې د توشیح په عکس العمل کې وویل دا اقدام د ماسکو پر ضد د سوداګرۍ د پوره جګړې د پیل معنا ورکوي. ډونالډ ټرمپ همداراز د وګړو د صحي بیمې د اصلاح پلان د رد په اړه د سنا پریکړې ته د اشارې په ترڅ کې پر خپل ټویټر پاڼه د کنایې په ژبه لیکلی دي تاسو کولی شئ له کانګرس څخه مننه وکړئ له هغو کسانو چې ویې نه شوی کړی موږ ته صحي بیمه راکړي. ازادي راډیو په منځني څپه دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې وروسته به عمان نیاسه وړاندې کړي. خو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل په پیل کې مو دا خبر درلو چې په پکتیا کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د جانخیلو پولیسوالي کې له یو لسو ورځو جګړې وروسته طالبان سخت ځپلې دي. په دې اړه تفصیل له خپل خبريال داوود تپان څخه اخلو.
د پکتیا ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې چې له تېرو دیارلس ورځو راهیسې دلته جګړه وه د وسلوالو ځواکونو افغان وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ. په دغه جګړه کې تر دې مهاله افغان ځواکونه خبر ورکوي او معلومات شریکوي چې دوی نږدې سړی پورې وسلوالو ته مرګ ژوب لاړولې. په دې د امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤل سردار ولی تبسم سار وختي مونږ سره خبرې کولې. دی په خپله په جانشلو کې وو ویلې هغه پوستیس د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي حکومت ته تهدید واغې لاسته راوړې او په جانشلو کې جګړه په مکمل ډول له منځه وړې خلکو عادي ژوند پیل کړی. ولې دوی وایي چې په سیمه کې کوم خلکو ته زیانونه اوښتي دي هغوی د جبرانولو لپاره او په منطقه کې د کار لپاره د پکتیا امنیه کمانډان او د کلي اردو کمانډان دوی په شریک تصمیم لګیا دي او ولایتي ادارې او مرکزي حکومت سره تصمیم نیسي چې دلته خلکو ته عاجل مرستې او اړینې مرستې ورسي. بل شي برسه
تپن صاحب دغه تلفات چې دوی ویل چې سلطنه شاوخوا سلطنه ټپیان شوی یا وشل شوی دي په دقیق ډول ازادي راډیو ته ونه ویل چې څو تنه وشل شوی یا څو تنه ټپیان شوی.
د مخکینی معلومات چې ورکړی وو ته شپږ فنزوس پورې وسلوالو د وژلو خبره کړې وه او ویل یې شپاړس تنه په دې کې پاکستاني ملیشي دي خو وسلوالو طالبانو دا خبره رد کړې وه چې دوی سره پاکستاني ملیشي نشته. ولې نن سهار دوی یوه خبره وکړه چې د دوی هغه اسیر عسکر چې دي هغه به د لوړپوړو چارواکو تصمیم شي د هغوی د راخلاصولو لپاره قومونو سره څنګه مخکې لاړ شي. یوه خبر د دوی دا هم و د سردار ولی تبسم چې دوی پاکستانی ملیشه نیولې دي په دې جګړه کې او هغه ځان سره ساتلی او وسلوال طالبان کوشش کوي چې د اسیرانو په ځای دغه ملیشه خلاص کړي. ولې دوی د مرکزی حکومت تصمیم نیسي چې څنګه تصمیم ونیسي. بلې شي برسه
طالبانو دوی ته دا اوښتو تلفاتو په اړه څه ندي ویلي؟
طالبانو ویلی چې افغان لوري ته تلفات اړولي او دوی خپل تلفات تر پنځو کسو پورې مني چې په دې ټوله جګړه کې پنځه کسه وژل شوي او اووه کسه زخمیان دي. مونږ د بیولا مجاهد سره خبرې شوې وې هغه همدا خبره کړې وه چې افغان لوري ته ډېر تلفات اړولي او ویډیو یې خپره کړې وه چې په هغه کې ډېر مهمات نیولي او افغان ځواکونه هم اسیر کړي دي.
هغه ویډیو خو مخکنۍ وه یعنی د دې تازه ادعاو په باره کې طالبانو څه نه دی ویلي؟
تر دې مهاله طالبانو هیڅ نه دی ویلي چې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړې او که ولسوالۍ کې لا هم پوستې ځان سره ساتلي دي.
له داود تپان څخه په مننې طالبانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی لا هم په جانخیلو کې برلاسه دي. امنیتي چارواکي دا خبره ردوي. هلمند ته ورسو. د ګرش په ولسوالۍ کې وی ودانۍ ته د دولت مخالفه وسلوال ورننوتی دي. له هلمند ته د ازادي راډیو خبريال الیاس دای په ټلیفون را سره دی. دای صاحب دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده؟ جګړه روانه ده او که دوی یوازې ودانۍ ته ورننوتی؟
شبر صاحب دا ودانۍ شخصي ودانۍ ده. د بازار په منځ کې مونږ کېږي د طرفونو مخکې مشوره ده هر وګړي جماعت څو تنه ځانمرګې برید کوونکي چې موږ ته د سیمو خلکو څلور نفر یاد کړي دي. ننوتري جامه حکومت وایي تر اوسه یې شمېره معلومه نه ده. یوازې دا جګړه نه ده چې روانه ده. د ګرش په دې مزن کې چې اوس قمنداني ته په سلمتري کې موقعیت لري د پاچا دوو پوستو څخه کړی او طالبان دې مزن کې ننوتلي دي. دغه اوس په دغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو افغان ترمن شوي دي جګړه روانه ده د سیمې خلک وارخطا دي او وتو په حال کې دي.
بله دای صاحب دغه د ودانی خبره چې تاسو وکړه معلومات مو ترلاسه کړی دي شخ ما سموانه ورې چې څومره کسان دی ودانی ته نه نوتی دي
عمر دوک د هلمند ولې وایم د پروسه په دقیق ارقام د دمرګو د کوټو په تنظیم کې وایي چې لا معلومه نه ده اما د سیمې خلک وایي څلور نفر دي چې انتم کومات کی
او اډز روان دي امنیتي ځواکونه هلته ورغلي دي له دوی سره په جګړې بوختي.
بله عمر دوک وایي چې تعمیر ماسره ته وایي او امنیتي ځواکونه ورته په جګړه بوختي او د سیمې خلک وایي چې د شهر په څو نقطو نورو نقطو کې هم وسلوال نه نوتل دي د ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې په یو کلي کې د مزنګ نه ځانته وسلوال نه نوتل دي امنیتي ځواکونه په ځان نښته دي په پارچو کې جګړه روانه ده او په نیل کې په دغه اپارټمان کې د سره باندې مارکیټ پرون دی په دې هم نه نوتل دي چې جګړه روانه ده.
الیاس تایی مننه دا ازادي راډیو خبریال الیاس تایی و چې د ګریش ولسوالۍ د مرکز د جګړې په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام خپور کړو بیا هم د امنیت په ارتباط د جګړو په ارتباط خو د وی جګړې چې پای ته رسیدلې ده خو جګړې زپلې له حکومت مرسته غواړي. د کندوز د امام صاحب پولیس والی کې شرط نشته یو شمیر خلک جګړې زپلې دي دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. اجمل آریان له کندوز په دې اړه راپور لري.
د امام صاحب ولسوالۍ متضرر شوی خلک له حکومت څخه د وراوختو زیانونو تاوان غواړي. په دې ورستوي کې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ښار یو شمېر نږدې څنډې څه باندې لس ورځې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد وې خو د دغه جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی. د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د خلکو استوګن کورونه سوځېدلي دي چې له کبله خلک ډېر زیانمن شوي دي خو تر اوسه پورې له دوی سره مرسته نه ده شوې.
موږ ته دا څه بس ده خو اوس ښه ده یوه هفته ګزارم په دي دولت نه غواړو د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي د ټولو کورونه شوي دي اوس په دا یو بوجي باندې موږ چې اوسېږو دا موږ کورونه بلاستنې چاته چې ولا داسې کورونه کې دي چې ټول دوګي شوي دي.
خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل خلک غواره سول خلک بیچاره سول او خلک اوس امید او تمه ده چې له خو نه امنیت راشي او له بل خوانه عاجل کومکونه باندې د خلکو سره وسی ترڅو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کړي کې کوي.
په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو ستونزې مني وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د ورستوي جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې دي. همدارنګه یو زیات شمېر خلک متضرر شوي دي خو تر اوسه پورې له متضرر شوو خلکو سره مرسته نه ده شوې.
جنگ خسارات خود را داره او خسارات انګوفت مالی در اینجا هم مالی و
دلته جګړه خلکو ته ډیر مالی او ځانی زیانونه رسولی دي او څه باندې 2000 کورونی بې ځای شوې دي او دغه کورونی سروې د طبيب خو سره د مبارزې ریاست لخوا تر سره شوې ده خو تر اوسه پورې له دغه متضرر شوو کورونی سره مرسته نه ده شوې. بل خوا په کندوز کې له طبيب خو سره د مبارزې ریاست مشر میراقا اعتبار بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تر سره شوې سروې لمخې 1500 متضرر شوې کورونی پیژندل شوې دي. ښاغلی اعتبار وایي چې د دغه متضرر شوو کورنیو راپور او اسنادونه یې له مرکزي حکومت سره شریک کړي دي او په نږدې ورځو کې به له زیانمنو کورنیو سره اړینې مرستې وشي.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د کابل پانتون له استاد ډاکټر زرغونی زیور سره مرکه اوري.
کومې کلمې چې التباس نه پیدا کوي یا معنا کې بدلون نه راځي هغه پروا نه لري لکه کمیس.
پښتو ته د سوبمن تیمور د کتاب ژباړن نور افضل عابد راته وایي چې د تیمور د خاطرو د کتاب په څومره وخت کې ژباړلای او دا خاطرې څه اهمیت لري؟
تیمور خپل لیکنه دا د پلاس کوم خبرې لیکل شوی هغه دی.
دوه لاندې کایتونه د هند سینما د دوه تنو نرمندانو په باره کې رپورټونه که وقت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو. اکرام الله اکرام د تیرونه فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د ملي کتابتون د ودانۍ د جوړولو کار پیلېږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیالي پوهنیاري سیدی مشغان مصطفی د زمری د میاشتې په لسمه نیټه د خار او کور جوړولو وزارت له ساختماني موین سره په کتنه کې د افغانستان د ملي کتابتون د ودانۍ د جوړولو د کار د پیل غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سو کلونو را پدې خو هلې ځلې کوي چې د افغانستان ملي کتابتون چې د 3 میلیونو ټوکو کتابونو ظرفیت به ولري جوړ کړي. د باختر اژانس د خبر لمه په دې کتنه کې د خار او کور جوړولو وزارت ساختماني موین د دغه پروژې په باب په تفصیل سره خبرې وکړې. ویل چې د دغه کتابتون نقشه بشپړه شوي او لمرستندویانو سره هم خبرې شوي. کدا لګښت څوک په غاړه واخلي ډیر ژر به دا کتابتون جوړ شي. یاد دی چې د اطلاعات او فرهنګ په وزارت پورې د اړوندو 10 پروژو څخه د 5 پروژو قراردادونه بشپړ شوي او د 5 نورو پروژو قراردادونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي چې په دې پروژو کې د کابل او سو ولایت نو دا مکه کتابتونونو رغول شامل دي. د زمری د میاشتې په لسمه نیټه د خوست ولایت د ولایتي ادارې په نوښت سولې او ورورولۍ تر نامه لاندې مشاعره جوړه شوه. د مشاعرې په پیل کې د خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي خبرې وکړې. ویل چې پخوانی شاعرانو تل د ادب او شعر په ژبه د خپل هیواد تاریخ نړۍ ته ښکاره کړي او دای ورته خودلی چې افغانانو تل د سولې او ورورۍ لار غوره بللې. حبیبي د مشاعرې په ګډونوالو غږ وکړ چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي تر هغو چې په هیواد کې سوله او یووالی رامنځته شي. د غزلیز ماخام مشاعرې چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ ګڼو شاعرانو پکې ګډون کړو او په خپلو شعرونو د هیواد پالنې ورورۍ سولې او ثبات پیغامونه وړاندې کړل. په دې اړه په خبرونه کې ریپورت هم اوریدلی شئ. د هند بالیوډ سینما د یو خلیجی میلیارډر په مرسته داسې فلم جوړوي چې 155 میلیونه ډالر لګښت به پرې راځي. دا فلم چې راندموزان نومیږي په سو ژبو لکه هندي، انګلیسي، تاملي، کانډا او تیلوګو وړاندې کیږي. ټاکل شوی چې دغه فلم به په 2006 میلادي کال کې بازار ته راووزي. که څه هم د نورو هیوادونو په پرتله دا ډېر لګښت نه دی خو د هند سینما په تاریخ کې سابقه نه لري. بی آر شیټي هندي الاصل میلیارډر د دغه فلم مصارف په غاړه اخیستې دي. تر دې وړاندې د هندي سینما تر ټولو ګران بیه فلم باهوبلی دویم چې روان 2010 کال سینماګانو ته راووت. په باهوبلی دویم ټول ټال 38 میلیونه او 1500 ډالر لګول شوي دي.
تیر سه شنبه په خوست کې د سولې او ورورولۍ تر نامه لاندې مشاعره ترسره شوه. مشاعرې ته بلل شوي شاعرانو ډیرای داسې شعرونه ولوستل چې د وطن پالنې، سولې او امن پیغامونه یې لرل. په خوست کې زموږ همکار نجیب الله لوخیل د مشاعرې ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د سه شنبه په شپه په خوست کې د سولې او یووالي په نوم جوړ شوی غزلیز ماښام کې چې لسګونو فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینوالو ګډون کړی و، چارواکو زیاتوله فرهنګیان کولای شي د شعر په ژبه او د نثر په واسطه ځوان نسل د جګړې د ډګر پر ځای ښوونځیو، کار او زده کړو ته وهڅوي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل
د فرهنګي مبارزې او د قلم او د کتاب د مبارزې وخت را رسیدلی. پتا سی ټول غاکو چې دی جهان دی سیالانو سره دی سیالۍ لپاره باید د قلم او د کتاب نه د ټوپک پر ځای کار واخلو. راځي چې دا وطن پهلن آباد کو، راځي چې دا وطن د علم په غاڼه او زیور سنبال وطن کو.
لیکوال او شاعر مبارز محمد زدران په خپل مقاله کې د سولې اولم په خورولو کې د فرهنګیانو د رول یادونه وکړه.
نن افغانستان دې ته اړتیا لري چې د توري او ټوپک ځای قلم او کتاب ونیسي. بچیان د جګړې د سنگر پر ځای خونځي او مدرسې ته ولاړ شي او په دې لار کې د افغان شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ژورنالیستانو رول خورا کلیدي دی.
تر وینا او مقالو وروسته مشاعره پیل شوه. یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. سبحان الله بسمل د غزلیز ماخام ګډونوال ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
یو واس پیلې او سو ګلان راوړم، څنګه بوي د محبت ساز سامان راوړم، څنګه بوي د خپل وجود وینه مې خرڅ کړلا وس مې نه وو یوې جنې ته پرې پیزوان راوړم څنګه به وي.
د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزل زماخام کې خواوشا دیرشو شاعرانو شعرونه ولوستل چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. شاعر کمال شاهزاده هم خپل شعر وړاندې کړ.
موږ وطن ساتلی لاک یارو په میړانه ده، څوک چې په وطن سر ورکوی نشي ناځوانه ده، زما بچای آرام په کور کې ناست او سبق وای، وخه ګونډی ماشوم مې سستړی ستومانه ده.
د هند سینما د پخوانی اکټری مدهوبالا مجسمه جوړیږي. دا مجسمه به د روان کال تر پایه په نوی ډیلی کې د انګلستان په یو مشهور موزیم کې ودروله شي. مدهوبالا ته چې د هندوستان خلکو د مینې د الهي لقب هم ورکړی وو، څلور اتیا کاله له مخه په هند کې زیږېدلې وه. د پلار نوم یې عطاالله خان و. عطاالله خان په خټه پښتون او له پېښوره هندوستان ته کډه شوی و. مدهوبالا نه کلنه وه چې په فلمونو کې را څرګنده شوه، ورو ورو وځلېده او د مغل اعظم په فلم کې شهرت نړیوال شو. دا په خپل اوویشت کلن و نری ژوند کې په شاوخوا اویا فلمونو کې لوبېدلې وه. دلیپ کمار چې له مدهوبالا سره په ګڼو فلمونو کې لوبېدلی او په دې مین و، غوښتل یې واده ورسره وکړي، خو د مدهوبالا پلار د دې واده مخالفت وکړ. دې د پلار تر مخالفت وروسته د کشور کمار سره واده وکړ، خو ژوند یې رنځ ورتریخ کړی و او بالاخره تر اوږدې ناروغۍ وروسته د شپږ دیرشو کلونو په عمر په 1906 کال کې وفات شوه. زموږ همکاره فرشته جلالزی د دې د مجسمې په اړه چې د روان کال تر پایه به جوړیږي رپورټ لري. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د جنوبی آسیا پر میلیونونو وګړو د قدرمنې هنرمندې مدهوبالا مجسمه به د نوې ډیلی په واکس موزیم کې کښېښودل سي. ټاکل سوی چې د روان کال په وروستیو کې په نوې ډیلی کې د مدم توسد موزیم پرانستل شي. دا د انګلستان یو ډیر مشهور موزیم دی چې د نړۍ د پیژندل سویو شخصیتونو واکس مجسمې پکې ایښودل کیږي. سږ کال په نوې ډیلی کې د مدم توسد د موزیم پرانستل کېدو څخه وروسته د مدهوبالا مجسمه د هغې مینوالو ته وړاندې کیږي. د هندوستان ټایمز په حواله د مدهوبالا واکس مجسمه به هغه ډول چې د انارکلی په رول کې د مغل اعظم په فلم کې کار کړی و جوړه سي. مجسمې ته به کټ مټ هغسې جامه ور واغوستل سي چې انارکلی د مغل اعظم په فلم کې اغوستې وې. د هند حکومت څو کاله مخکې د مدهوبالا د درناوي لپاره د هغې د عکس پوستي ټاپه هم چاپ کړه. هندوستان ټایمز ته یو مسول چارواکی ویلي، موږ فخر کوو او خوشحاله یو چې د مدهوبالا واکس مجسمه به د ډیلی د مدم توسد په موزیم کې هیر شوي، ځکه هغه لا هم د میلیونونو انسانانو په زړونو کې ژوندی ده او باور لرو چې میلیاردونه مینوال به یې د لیدو لپاره موزیم ته ورشي.
روانه ونی کې د مدهوبالا د ژوند د ملګری کشور کمار د زیږیدلو شپږتیا یمه کلیزه هم منځل کیږي. کشور کمار چې په 1921 سوي کال کې زیږیدلی، نه یوازې دا چې د بالیوډ بریالی سندرغاړی وو، بلکې د فلم لوبغاړی، کمپوز جوړونکی، پروډیوسر او تکړه ډایرکټر هم وو. کشور سربیره پر هندي ژبه د هند په نورو مروجو ژبو هم سندرې ویلې دي. همداراز د فلم فیر په نامه د هند سینما معتبره جایزه اته ځلې خپله کړې. زموږ همکار تایر روخان د کشور د ژوند او هنري فعالیتونو په باب راپور چمتو کړی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
دغه ښکلی او په زړه پورې اواز خاوند کشور کمار د هنستر او نامتو سندرغاړي دي. کشور کمار چې په 1990 عیسوي کال کې زیږیدلې او کورنۍ نوم یې کشور گنگولی وو، په هندستان کې د شلمې پیړۍ د ډیرو سترو او مشهور هنرمندانو څخه وو. که څه هم هغه هیڅکله په رسمي توګه د موسیقي ترینینګ یا تمرین نه و کړی، خو د هغه څخه په ډیر لنډ وخت کې د هند یو ډیر محبوب سندرغاړی، فلمي لوبغاړی او کومیډین جوړ سو، چې د هند ډیر مشهور سندرغاړی لتا منګیشکر هم دغه خبره تاییدوي.
سمپورن کلاکار تھے کشور دا، میں انہیں بھارت کا ڈینی کے کہتی ہوں. کیا نہیں تھے وہ، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، رائٹر، کمپوزر، ایکٹر اور سنگر. ہر رنگ کے گانے کو وہ بڑی آسانی سے اور بہت خوبی سے گاتے تھے.
د کشور ژوند د تضادونو یو بیلګه ده. هغه هیڅکله سګریټ نه څکول، الکول نه څښل او ډېر اجتماعي سړی هم نه و. خو څلور ځله یې د هند د سینما د ډېرو مشهورو مخکښو او ښکلو ښځو سره لکه روما دیوی، مادوبالا، یوګیتا بالی او لینا چندرواکر سره واده وکړ. که څه هم هغه په ډیرو کومیډي فلمونو کې راښکاره سو، خو د هغه دا هیله چې د خپل ورور اشوک کمار غوندې په فلمونو کې د یوه رومانتیک هیرو یا قهرمان په توګه کار وکړي هیڅ وخت ترسره نه سو. د هغه لپاره یوازنۍ زمینه چې په فلم کې جدي رول ولوبوي په هغه فلمونو کې وای چې د پخپلې د پروډکشن یا تهیه کار پر مخ بیوه، لکه د دور گاگن کې چاون مین فلم چې په 1983 کال کې جوړ سو، چې دغه فلم کوئی لوتا د میرے بیٹی ویندن سندر هم د پخپلې ویل ده.
बीते हुए दिन वो मेरे प्यार पल छिन कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन कोई लौटा.
کشور ته د موسیقي سره مینه او علاقه د خپل مور د هانینجی بنرجی لخوا چې وو کلاسیک سندرغاړې وه په میراث رسیدلې وه. د کشور کمار لومړنی هنري کارونه د هند مشهور سندرغاړي کی آی سیګل تر اغیزې لاندې وې. هغه په دې هیله چې د سیګل سره د نږدې وګوري، نو د تیرې پیړۍ په 40 کلونو کې د بمبئی په لوري سفر وکړ. خو سره د دې چې دغه لیدنه کتنه ترسره نه شوه، هغه د یوه بل هندي سندرې جوړونکي سرسوتی دیوی لخوا دې ته دعوت سو تر څو د هغه تر ډایرکټری لاندې یو کورس یا ګډه سندره ووایي.
نخر والی دیکھنے میں دیکھ لو ہے کیسی بھولی بھالی.
چې دغه سندری ډیر ژر د یو بل مشهور کمپوزیتور یا سندر جوړونکي کیمچن پرکاش په مدرنه ځانته راوړوله، او په 1988 کال کې کشور کمار د همدې سندر جوړونکي یعنی پرکاش لخوا دته راوبلل سو تر څو د مارنیکی دیوان کیون مانگو سندره د زیدی فلم لپاره چې په هغه کې دیوانن لومړنی رول لوبولی وو ووایي. د تیرې پیړۍ د 50 کلونو په سر کې کشور کمار د هندي فلمونو د یو مشهور ډایرکټر او موسیقي جوړونکي اس ډي برمن سره همکاري پیل کړه.
هم بے وفا هرگز نه تھے پر هم وفا کر نه سکے.
د هغه اختلافونه سره سره چې د دوی په منځ کې د 1950 څخه تر 1955 کال پورې موجود و، کشور په دې وخت کې 112 سندرې د برمن په فلمونو کې وویلې، او د هغه دغه همکاري په 1955 کال کې د اس ډي برمن د مړینې سره سم پای ته ورسېده. کشور خپل لومړنی ستر بریالیتوب د فلم د لوبغاړي په توګه په 1953 کال کې د لړکی په فلم کې ونمانځه. برسیره پر تجارتي فلمونو لکه بټی کا نام هغه د خپل وړونو اشوک کمار او انوپ کمار سره په څو نورو مشهور فلمونو کې لکه چلتی کا نام گاڑی او چلتی کا نام زندگی کے ہم رشکارہ سو کشور کمار خپل بریالی توب د شپیتو کلونو په نیمایی کې اوج ته ورسوه. وروسته تر هغه تجارتي بریالی توب چې په 1950 کال کې د تین دیویان په فلم کې ترلاسه کړ، په 1960 کال کې په یو ډیر مشهور فلم کې چې انندهانا نومېدی خپل دغه بریالی توب په بشپړه توګه ثابت کړ. د کشور کمار د بخت ډیوه هغه وخت مخ پر زوال سوه چې په 1960 کال کې یې په هغه پروګرام کې د برخه اخیستو څخه ډډه وکړه چې د سنجی خان په ویاړ جوړ سوی و. د سندری په آل انډیا رادیو کې د خبرولو څخه منسوي او د هندستان دولت د پریکړه وکړه چې د هغه د ټول ریکارډ سیویو یا سب سیویو سندرو د پلورلو څخه دی مخنیوي وسی. خو کشور کمار د یو فعال سندرغاړي په توګه پاتې سو او د سندرو ویلو ته ادامه ورکړه، تر هغه مهال چې حتی یو ورځ د خپل مړینې مخکې چې د زړه د ریدو له امله رامنځته شوه یا د اشاب وسلی سره یو ګډه سندره ثبت کړه. کشور کمار د 1980 کال د اکتوبر پر 13 مړ شو، خو د هغه نوم او د هغه په زړه پورې سندرې به تر ډیره مودې د خلکو په یادونو او زړونو کې پاتې.
د نویو لغتونو د جوړولو چاره باید څنګه وي؟ د نورو ژبو لغتونه باید څه ډول تلفظ شي؟ لغتونه باید څنګه او څوک جوړ کړي؟ دا او نورې پوښتنې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور په دې مرکه کې ځوابوي چې زموږ همکار محبوب شاه محبوب ورسره کړي.
ډاکټر صاحب، دا چې تاسې د ژبپوهنې د برخې استاد یاست، پښتو ژبې ته له ډېره پخوا راهیسې یو شمېر کلمې په غیر شعوري یا په شعوري ډول راځي له نورو ژبو نه، دغه چاره تاسې څه ډول ارزوئ؟
دغه موضوع چې ده د یو شمېر لغتونه یا یو شمېر کلمې چې ژبې ته راننوځي، دا په شعوري یا غیر شعوري توګه په دې معنی ژبې ته راداخلیږي چې دا یو بهیر دی په ژبنی تحولاتو کې هم راځي، ځکه که هر ټولنه پرمختګ کوي د اقتصادي، سیاسي او نورو ټولنیزو پرمختګونو په جریان کې په ژبه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي او هغه بدلونونه البته زیات دي چې موږ ګورو یو شمېر لغات دي چې د بل ژبې نه پښتو ژبې ته یا بل ژبې ته راداخلیږي او هر ژبه یند نړۍ هر ژبه د دغه پروسې نه اغه نه دي پاک نه دي، یعنی همیشه هر ژبه کې دغه جریان یا د بهیر روان وي. ژبه ته چې دغه الفاظ یا کلمات به هر نه یا د بل نه یا سیمه ایز ماحول نه ژبه ته راداخلیږي یا واردیږي، دا ځانته بعضی اصول یا قوانین لري او هغه اصول او قوانین البته که په ژبنی د خپل ژبې په چوکاټ کې راداخلیږي هغه د عمق ژبې ځینې ښېګڼې یا ځینې خصوصیات ځانته غوره کوي. مثلا پښتو ژبې ته یو شمېر پخوا ډېر عربي لغتونه راننوتی دي، همداسې فارسي ژبې ته هم راننوتی، خو مګر پښتو ژبې ته چې راننوتی دي پا پښتو ژبه کې ځینی ګرامري قواعد هم په تطبیق شوې دي. مثلا پښتو ګرامري قواعد فرض کوم ځینی کلمې دي چې د مذکر یا د مؤنث په شکل دي. مثلا موږ وایو چې موضوع یا اصطلاح یا فرزندغه ځینی کلمې دي چې عربي دي مګر پښتو ته رانه نه ودی.
یعنی د اغوی مذکر کلمې زموږ دلته د مذکر لپاره کارول کیږي او مؤنث کلمې د مؤنث لپاره کارول کیږي.
اوس مثلا موږ وایو چې موضوع په اخر کې موضوع او د اوګدو هغه اخري عین چې هغه حذفيږي هغه نه ویل کیږي. نو په هغه اساس باندې موږ د کلی چې جمع کوو د جمع په شکل استعمالو. نو زیاتره د پښتو قاعده ور باندې تطبیقيږي لکه موضوعګانې که څه هم موضوعات هم وي خو مګر موضوعګانې په پښتو قاعده سره برابرېږي.
معمولا زموږ ځوان قشر له یوې ستونزې سره مخ وي. هغه یو شمېر ژبپوهانو دا نظریه ورکړي چې هر کلمه چې تاسو څه ډول تلفظ کوي کوخه وکي چې هغه ډول ولیکي. مګر که چیرته بیا مانوي خواته وګورو خې یو شمیر کلمې مانوي بدلون پکې رامنځته شي. د بیلګې په ډول زموږ یو شمیر کلمې چې مونږ یو ډول تلفظ کوو خو د کلمې هغه اصلي شکل بل ډول دی. مثلا که مونږ د عربي ژبې معنا وګورو لال وګورو کنه دي ته ورته ځین نور کلمې وګورو الت تلفظ په عربي کې یو ډول دی مګر موږ ته په مفغن شکل راغلي دل طبيعت د تلفظ موږ بل ډول کو. اگر انګه تلفظ موږ نشو کول لکه د لعل تلفظ موږ نشو کول
اصلي تلفظ نشو کول.
د ژبپوهنې د قوانینو لمخې څه په کار دي دا کلمې اغه شکل چې په امغه لومړنۍ ژبه کې دي اغه ډول ولیکل شي کنه څه ډول چې موږ تلفظ کوو.
دلته خو دوه خبرې ضروری دي. یو خو اغه د چا کلمې د کوم بل ژبې ناراضي اغه زمنګ یاد پښتو ژبې د قاعده لاندې امغه سي تلفظ کوي. یعنی فونولوژیکي دغه چې دي اغه ځکه په پښتو ژبه کې ځني اوازونه دي چې اغه خپل د پښتو ژبې مال نه دي اغه د بل ژبې مثلا د عربي دي. فرض کوم اغه لس یا اته یا نه اوازونه دي چې اغه منګه په هغه څنګه چې په عربي کې ویل کېږي هغه پښتانه یا منګه نه وایو یا نه شو ویلې. مګر دوهمه خبره دا ده چې منګه هغه کلمې بیا په منګه خپل تلفظ سره ولیکو بیا د کلمې په معنا کې بدلون راځي. یعنی اصلا خبره دا ده چې باید منګه هغه کلمې په مغه خپل د دې شی په لحاظ باندې په مغه خپل شکل ولیکو. کوم کلمې چې التباس نه پیدا کوي یا معنا کې بدلون نه راځي هغه پروا نه لري کومنګ یې ولیکو. اوس فرض کوم ځینې کلمې دي لکه کمیس یا صابون یا فرزنده سې کلمې چې په سوات لیکي او کمیس په قمیص او مثلا اوس دلته پښتو ته په کمیس په شکل باندې راغل دي هغه کلمې چې معنا کې بدلون نه راځي پروا نه کوي کومنګ په دا شکل ولیکو هم صحیح ده. خو هغه کلمې چې معنا معنوي تغییر پکې راځي نو هغه بیا په خپل اصلي شکل پکاره.
بلګې په ډول زوایم چې مونږ معمولا الله نو وایو کنه مونږ الله وایو
الله
کچیرته موږ الله ولیکو مانوی تغییر خای په کې را پېښ شي
کچیرته
الله ولیکو نو هدف موږ ما لوی ذات دی. یو بل پښتنه ډاکټر سمول تر ولړیږي چې البته لمه سره ده هغه دا چې اکثره وخت موږ ځوان قشر او ځوان لیکوالان هغه کوشش کوي چې یو شمېر داسې لغتونه وکاري چې د نورو ژبو یې هغه په عامو خبرو کې یا په لیک کې مثلا ځینې د عربي نډیر متاثرې عربي کلمات لیکي ځینې انګلیسي متاثرې کوشش کوي چې انګلیسي ولیکي دغه ډول کلمات کارول. مثلا تاسو مخکې د کمیس خبره وکړه که کمیس د کمیس لپاره موږ خط لرو نو که خط وکړو څه بدی بولري چې هغه په خواني لغتونه زموږ راژوندې شي او کنه هغه لغتونه چې لنورو ژبو راغلي دي هغه موږ کارو نو څه ادلون بدلون رامنځته کیږي په ژبه کې.
دا خو د یو سوال دی چې یو شمیر کلمې یا هغه لغتونه چې ډیر په خوا په تاریخي لحاظ باندې ژبه ترانه نه وتی دي او هغه ولس یا ټولنې قبول کړی دي او هغه هم د سیراپاتی دي لکه دا کمیس مثال کومنګ خط ور سره وایو دا د کمیس ته پاره مترادفه کلمه ده او دواړه کلمې مترادفې دي او مونږ کول شو چې دا دواړه استعمال کو ختم استعمال کو کمیس مثلا په یو متن کې کول شو کمیس کلمه استعمال کو او ختم استعمال کو د کې څه مشکل نشته دي. اما دا چې کمیس په غوڼه تاریخي اغلری او زیات خلک استعمالي خط به شاید محدود خلق استعمال کی، مگر کمیس خو بیخی عام شوه دی، یعنی هر د درشی کمیس تم کمیس وای او د نور جامو کمیس تم کمیس وای، نو په دې لحاظ باندې هغه کومه غټه ستونزه نه ده. او پات شو دا نور خلق یو شمیر کسان چې مثلا په عربي کې ډیر مهارت لري، عربي ژبه درس ویلې دی یا تعلیم کړی یا تحصیل کړی، یا مثلا په بل ژبه کې په انګلیسي کې یا په اردو کې یا په روسی کې یا په فرانسوي یا جرمنی ژبه کې، هغه مثلا د هغه بل ژبه د تحصیل لاندې ځینې کلمات سه شوري شوری کاری، شوری په دې معنا باندې د فکر کې چې دا یو نوی هغه دی، یو مود دی، یو مود خبره ده. بس هغه کلمې خصوصا تاسو ګورې دي کوز پښتونخوا په پښتو کې، خصوصا په مرکزی پېښور کې ادبی ژبه تاسو ګورې، ادبی ژبه ټوله نیمایي نیمایي بهرنی کلمې استعمالي، مثلا اردو استعمالي خو دا دغه محیط د تاثیر اثر دی، او نور انګلیسي ځکه چې دوی ټول ارس زیاتر مسائل په انګلیسي دي، نو دوی کوشش کوي چې د 50% نه زیات دوی انګلیسي کلمې کاري.
دلته ما سره یو بل پوښتنه استاد راولاړ شو، د ژبې د سوچو کې دا لپاره چې یو شمېر شپوهانو کارم کړی دی او ځین وسم لګیا دي کار کوي، کوشش کوي چې پښتو ژبه سوچه شي، د دغه سوچه کې دا له تیوري یا نظریه سره تاسو څه ډول موافق یا مخالف؟
دا خو د ژبې د سوچه کې دا لپاره
مثلا وایي چې باید نور لغتونه پکې ونه کارول شي، باید صرف پښتو لغتونه، کوم لغتونه یې باید نوي ورته جوړ شي.
دا ګوره یو بل بهیر دی په ژبپوهنه کې، د لغت پوهنې په میتود د لوژیک یا میتود کې دا یو سیستم دی چې هر ژبه یو شمیر لغتونه په خپل ذات کې لري، او یو شمیر نور لغتونه د بهر نه په مستعار ډول راځي، یا راځي یا په زور راځي یا په رضا راځي، خو مقصد راځي ژبه ته خامخا داخليږي. مونږ د دې لپاره چې یو ژبه د پردیو لغاتو د هجوم نه وساتل شي، دلته یو عمل باید ترسره شي، یا کوشش وشي، هڅه وشي چې بی اندازې لغتونه باید ژبې ته راننه نه وزي، تر کوم ځای کې چې امکانات وي او موږ خپل ژبه کې لغت لرو او هغه لپاره پوره د معنا په توګه او د جوړښت او د ساختمان په لحاظ باندې کولی شو، موږ باید خپلې کلمې استعمال کړو. خو هغه ځینو کې چې کټ مټ راواخلو او بیا یې دلته خپل مولرو هغه د بل ژبې نه دغه په یوز باندې کار کو، دا صحیح خبره نه ده. مونږ باید کوشش وکړو هغه اول خو خپل ژبه کې خپل اصلي کلمې چې لرو هغه راواخلو، که بیا هغه سره موضوع بس یا نشو بیا هغه نو وروسته مونږ کلمه جوړونه د لارې نه لغت ورته ټاکو یا لغت ورته جوړو، که بیا هم دغه دویمه پروسه که بیا حل مطلبونه شو بیا د ترجمه دلاره نه، مثلا زینی اصطلاحات زینی کلمه ترجمه کو ژبه ته داخله، نو دا یو سیستم دی چې یا اول خپل اصلي لغت باید پیدا شي، بیا که پاره کې پیدا نشو بیا د کلمه جوړونه دلاره نه، کلمه جوړونه په دوه طریقو کې، یا په اشتقاقي توګه کلمه جوړږي او یا په ترکیبي توګه، نو دغه لاره نه مونږه کول شو چې ژبه ته یو شمېر کلمې پښتو کلمې جوړې کړو چې د خپل ژبې د قوانینو په اساس باندې، او بل که بیا هم سونځه وا بیا د ترجمه دلار، مثلا د بل ژبې نه را ترجمه کوو، خو په داسې یو ترجمه چې تحت لفظي ترجمه نه کوو، هغه شی ګورو چې مونږ ژبه کې څنګه استعمالیږي.
یو شمیر ژبپوهانو او یا هم یو شمیر هغه کسانو چې غویا په ژبه پوهیږي یا نه پوهیږي، خو مورنۍ ژبه پښتو ده، په دغه وروستیو څو لسیزو کې کوشش دا کوي چې یو شمیر کلمات یا په اشتقاقي بڼه جوړ کړي یا په ترکیبي بڼه جوړ کړي او جوړ کړي دي، چې هغه قواعد او هغه اصول چې د نیولوګیزم لپاره ټاکل شوی دی هغه سره سر نه خوري او مشکلات راولګي. د دغه شان لغتونو رامنځته کول یا په بی بندوباره شکل سره یا په شوري یا په غیر شوري ډول سره ژبې ته څومره تاوان یا ګټه رسي؟
هغه څوک چې د ژبې یا په ژبني اصول او په ژبني قوانینو باندې بلدي او پوها پکې لري، او د ژبې بنیادی د ژبې ریشه د ژبې مختاری ورستاری د ژبې هغه افیکسونه سفیکسونه دغه باندې پویږي هغه کول شي چې د ژبې لپاره کلمات او لغات په هغه د قانون په چوکاټ کې هم د ژبې د قانون په چوکاټ کې ورته دغه اصلاحات جوړ کی یا کلمې جوړې کی. مګر یو شمېر هغه کسان دي چې مثلا یو کلمه ده د معنا په لحاظ باندې یو مفهوم لري او دوی مثلا هغه ته یو داسې ورستاری ورکي چې هغه سره نه لګیږي. مثلا اوس فرض د دې ایز ورستاره ایز دوه ځای کې مونږ استعمالوي، یو ایز د صفتي نسبتي صفتونو لپاره استعمالوي، یو ایز د ځای لپاره. مثلا ایز دریز لویدیز ختیز او سیمه ایز چې وایو بیا دا بل به یو ځای باندې ساده ځای باندې کې، نو دا ایز به خپل منځ کې فرق کوي. اوس
یو هغه چې په ځای باندې ختیز
که په ځای باندې و هغه د ځای
او د ځای لکه ختیز او لویدیز او
دریز
او هغه چې په یي ځای باندې په ساده نورمال ځای باندې
نسبتیت روستاره دی،
سیمه
ایز خمتایز
سپیز
دغسی. نو هغه باید په دې باندې ولیکي. دلته فرق کوي مثلا
په پښتو د نیولوجیزم دغه کومه پروسه چې د چینی لغتونو په کې جوړي، تاسو څومره بریالي ګڼئ؟
تر یو ځایه پورې خو زه وایم چې تقریبا لږ تر لږه د نیولوجیزم یا د کلمه جوړونې سیستم په پښتو ژبه کې بریالي پروسه ده، په دې معنی باندې چې خپله دا ژبه دغه استعداد لري، دغه قوت لري چې په دې کې مونږ د یو کلمې نه ډېرې کلمې په مختلفو بڼو باندې جوړې کړو. خو د کې غور پکار دی دقیق چې د کلمې په معنی کې د کلمې په استعمال کې توپیر را نشي. یو او دویمه خبر دا ده چې په کلمه جوړون کې د کلمې هغه آهنګ غوګوتا نامانوسه واقع نشي. که چیرته په غوګ خونه لګي ټوله ناغه نشي زغملي، ځکه چې د ژبې د اصول او قاعده نه بل لري.
ډیر مننه.
آزادي رادیوي مجله ل آزادي رادیو څخه اوري.
وګمې د ازل دوه لاندې کایتونه لوستې دي. دا وایي په یو نقل کې د عمر مختلفو دورو ته په پام سره د څو تنو ملګرو استدلال او دلایل جالب دي. راځي ورته وګ پښو.
د مانویت مزل ځوان مرشد تورغه چې د مانویت په غاڼه یې سمبال او د اخلاقی عظمت څخه نکړي. مرشد ورته وویل ترې وکاله پوری چې هر چا پسپکستر غدرته وکتل په بدل کې پیسې ورکړه. زوان د پیر ومنل او لدی ورسته بچی هرچا وکانزه او توندی به ور سره وکړه. د بلجی به پیسې را وېستې او ور به کړې. کال پوره شو او زوان مرید خپل مرشد ته ورغی چې د مانویت په لار کې بل هدایت ورکړي. مرشد ورته وویل پاتال بازار روډه را تروله. زوان چې څنګه په روډه پسې لاړ، مرشد د سوالګرو په جامه کې بازار ته روان شو چې څوکی ونه پیشنی او خوري مرید ته په لار کې ودرید. د مرید په لیدو سره سوالګر په کنزول ورته سر شو، خو ځوان مرید ته غوسه ورنغله او بلکې په ورین تندی ورته وویل دا ټول کال مې په کنزولو پیسې ورکړې دي، خو اوس یې مفت اورم، د شکر ځای دی. مرشد چې د مرید دا خبره واورېده ځان یې ور وپیشنده. ورته وویل آفرین، په اول امتحان کې کامیاب شوی، اوس نو کولای شي چې دویم مزل پیل کړي. ځکه په دې پوه شوې چې ستونزو ته باید وارخطا نه شي، بلکې ورته وخاندي. د عمر بهیر څو کسه دوستان په څلوېښت کلنۍ کې سره وپتېله چې ډوډۍ به یو ځای په یوه رستورانت کې وخوري. د مختلفو رستورانتونو له کتلو وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ، ځکه چې ګارسونان یې ښکلي وې. لس کاله پس چې پنځوس کلن شول، یو ځل بیا په رستورانت کې د یو ځای ډوډۍ په فکر کې ولوېدل او له ښه غوره وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ، ځکه چې ډوډۍ یې خوندوره وه. د شپې ته کلنې په مناسبت چې په رستورانت کې د ډوډۍ پروګرام جوړاوه، سبا رستورانت یې په دې دلیل خوښ کړ چې شور پکې نه و. بیکړه پزای وو. په اویا کلنې کې د سبا رستورانت د غوراوي دلیل دا و چې لفټ لري، ورختل آسانه دي. او په اتیا کلنې کې چې د ډوډۍ لپاره رستورانت خوښاوه، بیا هم سبا رستورانت غوره کړ. خدا زلی د انتخاب لپاره یو بل دلیل و. دوی سره وویل دغه رستورانت په دې ښه دی چې هیڅ وخت مو ډوډۍ پکې نه ده خوړلې، بیخي نه وای دی.
سوبمن تیمور د ګورګانی تیمور د خاطرو ټولګه ده چې فرانسوي لیکوال مارسل برون راټوله کړې او نور افضل عابد پښتو ته ژباړلې. دغه ټولګه اوسو 15 مخه لري او تیمور په کې له ماشومتوبه بیا د ژوند تر وروستیو کلونو پورې خپلې خاطرې لیکلې دي. د دې کتاب له پښتو ژباړن نور افضل عابد سره زموږ همکار همایون ایواد مرکه کړې چې د ښاغلي عابد په خبرو پیلېږي.
سبمن تیمور یو ډېر جالب کتاب دی، د ګوډ تیمور خاطرې دي چې د خپل لیکلې په خپل قلم لیکلې. بیا د دمړینې وروسته 200 کاله وروسته بیا یو فرانسوي لیکوال دی مارسل بریون په نوم، هغه بیا بلابلو موزیمونو ته تللی، د خاطرات راټول کړي دي او یو کتاب یې پې لیکلی دی. وروسته بیا د یو پارسي لیکوال دی، هغه هم زیاتونې پکې کړي دي او په پارسي لیکلی چې بیا ما پښتو ته راوژباړه.
په دې کتاب کې څه داسې و چې تاسو پښتو ته راوژباړه؟
عموما د تیمور ژوند چې دی ټول جالب دی، خاطرات دي. دا یو ډیر قوي جنرال دی، ښه اداره کوونکی دی، بلابل خوبۍ لري. دی د قرآن داسې حافظ دی چې قرآن یې د شاد څخه یاد دی. پښتنو ته یې د ده د ژباړې ډېر ضرورت دی چې دی باید دا کتاب پښتانه ولولي او خوند ترې واخلي، او هغه خبرې چې د پښتنو د بهبود لپاره، د دوی د قوم د لوړوالي لپاره مرسته کولی شي، هغه څخه ګټه واخلي.
تاسې د تیمور د ځینو ښو ځانګړنو یادونه وکړه، خو تیمور همدومره قتلونه کړي، ښارونه وران کړی دی، او د پدی خاطر چې نړۍ ونیسی ډیر مختلف کارونه کړی دی. پدی کتاب کې ډیر کله د جګړه ستایلې دا خوندور یاد کړی دا. نو پداسې وټولنه کې لکه افغانستان چې اوس جګړه پکې روانه ده، تشدد پکې ډیر دی، آیا دغه سی کتابونه نور هم جګړه یا د تشدد فکر ته ود نه ورکوي؟
ګوره، تیمور یو داسې سړی دی چې حتی د اسلام له نمت څخه هم خپل ګټه کار اخیسته دی، یعنی استعمال کړی دی. پښتنو ته ګټه داله چې دوی دې باندې فکر وکړي چې هغه د چې اسلام څخه غلط استفاده کړي، نو تشدد باید ونه کړي، تشدد څخه مخنیوي باید وکړي، نور خلک پرې نږدي چې تشدد وکړي.
خوده ډیر کله د جګړې د خیستوالي هڅه کوي. مثال وایي چې خلک پوښتنه کوي چې جګړه څومره خوندوره ده، دوی به نور هیڅ هم زده نه کړي، یوازې هم دا جګړه بکوي. دغه سي په ډیرو نورو ځایونو کې هم د جګړې ستاینه شوې ده. پښتنه دا ده چې دا خبره آیا انسان ته د فکر نه ورکوي، یو چاته چې نوې رازل مې شوی وي چې رښتیا هم جګړه دومره خوندوره ده چې یو انسان کولای شي ټول ژوند ورته وقف کړي، خوند ترې واخلي او مخکې پکې لاړ شي.
تیمور چې د یو جنگیالی دی، نو د یو جنگیالی لپاره باید جنگ خوندور وي، ځکه د وطن څخه، د خپل خاورې څخه دفاع کوي. خو په دې کتاب کې نورې برخې بیا داسې دي چې ډېر تت تصویر دی، لکه قتل عام شوی دی، ډېر ځای کې ماشومان وژل شوي دي، ښځې وژل شوي دي، ښارونه ټول قتل عام شوي دي. ظلم چې کړی هغه منفي اړخ یې راواخلو، چې تشدد یې کړی باید دای نه وای کړی. پښتانه باید داسې ونه کړي.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې دا کتاب او دا خاطرې مارسل برون راټولې کړې دي. دای داسې کس و چې په فارسي ژبه ډېر نه پوهېده. څومره سړی باور کوي شي چې دا د رښتیا هم د تیمور خبرې وي، او کوم کارونه چې په دې کتاب کې ذکر شوی دي هغه دی ټول تیمور کړی وي؟
د خپل هم دا خبره کوي مارسل بریون چې کتاب چې د اکثره خبرې چې دي، اکثره برخه چې ده د ټول د تیمور خپل لیکنه ده، د پلاس کوم خبرې لیکل شوی هغه دی. نور زیاتونه بیا پکې شوی دي، ځکه کله چې پرسیج بړن دا کتاب راژباړي، نو هغه بیا زیاتونه پکې کوي. نو تابان مارسل بریون زیاتونه پکې کړی وي.
رب شو د تیمور ژوند ته خپل تیمور څړول یو سړی وو.
تیمور یو عجیب شخصیت دی، یعنی مرموز دی. یو ځای کې لس کیږي چې د مثبت کارونه کوي، بل ځای کې دومره منفي کارونه کوي چې مثبت کارونه بخیب کې ورکیږي. مثلا د اسلام څخه داسې ګټه اخلي چې ځینې وختو کې داسې مویلې دي چې د خدای او زما تر منځ فرق دا دی چې خدای خلق مړ کوی شي او بیا را ژوندي کولی شي، او زه چې یم بیا یې نشم ژوندي کولی خو ټول مړه کولی شم. او مثبت اړخ بیا دا دی چې دی شاعرانو، عالمانو او صنعتکارانو ته ډیر احترام لري. په کوم ښار باندې چې دی برید کوي، ښار چې کله ونیسي، نو د شاعرانو، صنعتکارانو، عالمانو کورونه د امن ځایونه اعلانوي، او خلک چې هلته ورشي هغوی محفوظ وي، له مرګ څخه په امن کې وي.
خو د ورسره ښځو، ماشومانو او یا سپینګیرو ته هیڅ احترام نه دی کړی په ځینو ښارونو کې، هغوی وژلي دي. ولې دی د شاعرانو یا عالمانو ته دومره ډیر زیات احترام لري؟
دی کله چې لوی شي، شپاړس کلن وي، چلته پلار یوه خبره ورته کوي، نصیحت ورته کوي چې ګوره ته به یو لوی سړی شې، نړۍ به ونیسې، خو درې طبقې چې دي هغو ته به ته څه نه وایې. دا به په امن کې وي چې یو عالمان دي، بل شاعران دي او بل صنعتکاران دي. نو دی هغه د پلار خبره په غوږ کې ده، هماغه لاس نیولې چې د عمر تر اخره پورې د دې درېو طبقو ته هیڅ نه دی ویلی، او دوی ته ډیر قدر ورکړی دی. بل د عام خلک چې دي، عام خلک د کوم ښار چې د دننه نافرمانی کړې او بغاوت یې کړی یا تسلیم شوي نه دي، نو بیا یې دا نه دي کتلی چې دا وړ دی، دا لوی دی، دا ښځه ده او دا ماشوم دی. هر څوک یې مړه کړي او د خپل قدرت لپاره یې هیڅوک نه دي پرېښي.
تیمور افغانستان ته هم راغلی، دلته له ده سره څه شوي دي، د څه کړي دي، او د افغانانو په اړه د څه ویلي؟
دی له افغانانو ډیر متاثر دی. افغانانو بیا دته ډیرې فتح هم کړې، بریاوې هم تر راوړي او راوړې دي. دی لومړی ځل چې افغانستان ته راځي، د اوسني زابل ته، په دې ځای کې د دنه څو نفر ورکیږي، بیا څو ورځې ورک وي، بیا چې دی پوښتنه کوي چې دا زما سرتیری چیرته دی پیدا کیږي. نو کله سرتیری مړه پیدا کیږي، بیا ځایي قومندان چې د هغې نه پوښتنه کوي چې دا چا مړه کړي، دی وایي چې زه نه پوهېږم. دی بیا خپل هغه سیمې ته ځي، هلته بیا یو څوک ورته وایي چې دا د عبدال کلزئی په نوم یو قومندان دی، د سیمې د هغو نه پر مړه کړي دي. تیمور یو عادت درلود چې د خپلو سرتیرو غچې هیڅ قلم نه پرېښوده. نو دی د دې بدل په اخیستلو لپاره بیا درومي غور ته، عبدال کلزئی غور کې دی. کله چې دی غور ته ځي، هلته په جنگ باندې پیښه کوي. لومړی جنگ چې دی، جنگ کې دی ماته خوري، ځکه کلزئیان چې دی یو ډول چنګکونه لري په سر کې چاړې دي. نو کله چې سرتیری ته ورواچوي، سرتیری د واس نه کوز را غورځیږي، نو دوی مړه کوي. بیا چې دی عقب نشینی کوي، په بله ورځ دی بیا برید کوي او بارود استعمالوي. نو هغه کلزئیانو ته دی ماته ورکوي، او دی په دوی کلا چې دې ته ډېر په مهارت خیجي، ځکه دوی داسې خلک نه دي د افغانان چې د دوی مات شي تر اخره جنګیږي. کله چې کلا ته داخلیږي، نو دوی اذان کوي، خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې اذان وکړي. نو کله چې اذان وکړي، بس د افغانان چې دی هغه کرارېږي او دوی کلا ته دخول کوي. وروسته عبدال کلزئی ته دی وایي چې ته زما خوښ شوې، ته یو ډېر ښه زړور سړی، نه غواړم چې تا مړ کړم. ځکه عبدال کلزئی د دې نه مخکې ده وایي چې ته یو داسې سیمې ته راغلی یې چې د دې تیګه هم تا نه پرېږدي، تیګه دې مړکوي، دره دې مړکوي، د دې درې نه هم نشي وتلی. نو بیا یې ملګری شي، دا بیا هند ته ورسره درومي. هند کې بیا د ډیلي ښار همدا کلزئیان چې دی همدای ورته فتح کوي. په عموم کې دی د افغانانو څخه ډېره ښه خاطره لري او ډېرې خوښیږي. دی داسې هند ته چې درومي په خیبر باندې اوړي، نو دا د خیبر خلک چې دا تر ډېر جالب ښکاري چې دا یو ډول خلک وو چې جګ قدونه یې لرل، غنم رنگ رنګونه یې وو، او ښکلې جامې اغوستې، ډېر ښه خلک وو، غیرتي خلک وو. عموم کې دی د پښتنو څخه ډېره ښه خاطره لري.
تیمور جنگیالی وو، د جګړې کړې او مختلف تاکتیکونه یې کارولي. آیا هغه تاکتیکونه یې اوس هم د کارېدو وړ دي؟
ولې نه، دی یو ډېر ښه قومندان وو د جګړې، او اوس هم کولی شي چې زموږ حکومتي ځواکونه او قومندانان، جنرالان د دې کتاب څخه استفاده وکړي او کتاب یې ولولي، ځکه دی ډېر محتاط وو په جګړه کې، کاتې وو. دی خپله په ډېرو ځایو کې دا یادونه کوي چې که پلانۍ کلا یا پلانۍ ښار له قومندان یې دا غلطي نه وای کړې، نو بیا دی ما نه شوه کولی چې دی ما مات کړی او ماته به ماته راکولی. خپله دا د غور خلک چې دی کلازیان چې دی د دې یادونه هم کوي چې دوی کا ما ته کوس د غرب بختر کو شوی نه وای نو مانه شوکل کولای چې دوی مه مات کړی وای وړینه د دوی لپاره چې دا کتاب باید ولري ولولي زکه ډیر څه لري د دوی لپاره چې زده کړه ترې وشي
دا کتاب 215 مخه ده په اخر کې تیمور د خپل پادشاهي د ورستۍ ورځو پاړه د خپل کړنو پاړه څو وای او ورستله د څو شول
ورستۍ ورځې داسې دي چې دا یو خوب ویني چې زه چین ته ځم په لاره کې بیا مړکیږم یو زما یو کمانډان دی هغه راځي او زما څخه زړه وباسي همداسې وشول دی چې کله چین ته د چین پاچا چې هغه څخه د ده څخه نافرمانی وکړه او غوښتنه یې ونه منله چې دا اراده وت کړی او د کیش ښار ته نو دی چې کله په لاره کې وردرومي د چین یوه صحرا ده په هغه کې د خپل ژوند له لاسه ورکوي د ده څخه وروسته د ده زامنو یې کار کړی دی هرات یې آباد کړی دی او کړوسیانو یې ښه مثال بابر دی چې بابر بیا لوی امپراتوری جوړ کړ په هین کې نو د دې اولادام چې د پر کم کاری کړای دی داس نه دی کې شوی چې دوی بیا ناستي او ختم شوی